نننه ورځ د اهم خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په بردر او قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د پاکستان په پوز بمی برید او ډزو کې درې پاکستانی پوځیان او دوه ترهګر وژل شوي او دوه نور پوځیان ژوبل شوي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان رائټرز خبری ادارې ته د مرکې په وخت ویلي هغه په دې خبره کې نور هیڅ شک نه لري چې په دبا پوځي عدالت کې مقدمه کیږي او زندان ته به واچول شي. نن په نړۍ کې د تودوخي یا ماحولیاتو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې موضوع یې د پلاستیک خچنوالي ته ماتې ورکول ټاکل شوی. د پاکستان د ماحولیاتو مرکزی وزیر شیری رحمان ویلی د پلاستیک خچنوالي د انسانانو ژوندونو ته خطرې را جوړې کړي. او د امریکا او چین د دفاع وزیرانو په سنگاپور کې د امنیت پاړه د نړیوال غونډې په محل په یو بل د تایوان په تنګي کې د تاو تریخوالي زیاتولو تورونه پوری کړي دي. د ډیو سرملو سید سرټکو سره تړلي او نور اهم رپورټونه درته هم په دې خبرونه کې وړاندې کوو. هر کله د توایو د اډوا سفر امریکا ډیو خبرونه د تاسو ورته د واشنگتن ډي سي نه وګي. نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 15 منټه د وخت په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې یو بجه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شیروان کلندر. په دې خبرونه کې ټکنیکی اړخ ته موږ سره همکاران دي پروډوسر محمد سلیمان او انجینران دي مستر بل او مستر جو د دواړه درې وانو ډیر زیات مننه کوم. د خبرونه کې مو سره ټکی ورده او اولنې رپورت هم در سره پکې داغه تفصيلات به شریکو. په خیبر پختونخوا په بردیر او قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې پاکستان په فوز باندې بمی برید او ډزو کې درې پاکستانی فوجیان وجل شوي دي تر څنګ دوه تر هغه هم چارواکي وي چې وجل شوي دي او دغه شان دوه نور فوجیان چې کم دیغه جوبل شوي دي تر څنګ په ټانګ کې پرون یو د ماشومان سکول په بمونو الوزول شوې دي او ور سره د ترهګرې پزت باندې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ولوسي پاسونونو په لړ کې احتجاجونه هم روان دي. دا ټول تفصيل د وی او ای ډیوا خبريال عدنان بیٹنی په 13 لوی خبر پختونخوا خبرونه کې د ډیوا همکار نصر الله خان سره شریک کړي او زل ورته بیا تاسو په امر کړو.
مهرباني زبر تاسو ته وایم چې د پاکستان پوز بیګل شپې نه وخت ویلي د شمالي وزیرستان کې وسلوالو پر ضد عملیات کړي او دغه عملیات د پټو معلوماتو په اساس ترسره کړي چې په دغه ځکه وسلوال پټ ځړې لري او د نو حمله منصوبندي کوي. پوز په دغه بیان کې د دوو وسلوالو د وژلو دعوا کړې ده او بیا په دغه وژلو کې ورسره د دوو پوځي عسکرو وژل چې دي هغه هم تایید کړي دي. او په دغه بیان کې بیا د وژل شوي وسلوالو پېژندلو چې دي هغه نه څرګند کړي شوی او پوز ویلي دي چې د دې له قبضې څخه وسلې او نور مهمات هم ترلاسه شوي دي. بل طرف ته بیا د خیبر پښتونخوا په انتهایي شمالي سیمه دل کې هم الته په امنیتي عسکرو یو چاودنه شوې ده او ځایي چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه وایي چې د امنیتي عسکرو چې کوم ګرځتي پټي و هغه د معمول په غزبه و چې آی ډی بم چاودنه پېښې او په هغه کې د پاکستان د پوز یو عسکر وژل شوی او یو ژوبل شوی دی او د دغه دواړو پېښو ذمہواري طریقې طالبان پاکستان په غاړه اخستې دي.
پلی ندان بیٹنی سے پٹان کے ہم دا سکول باندې دا برید خبر مخه تر غلے دے پدی اڑ باندې کریڈی وکتون کو اردن کو سر معلومات شریک کی
ٹانک پولیس دغه پیښه تاییدوی او وای چې دا د ٹانک په کوټ کرسیما کې شوی دا او د ٹانک پولیسو چې کوم ځلی مشر دی او وقار احمد هغه وای صف امریکا دی واته وای چې بیګا د شپې نه معلومه کسان راغلي او کوټ کرسیما کې دوا سکولونه چې یو پکې میډل دی او یو پکې پرایمری سکول دی او د دوار د هلکانو سرکاري سکول نه دی هغه ته اورنه اچولې دي او د اور په پایله کې د سکول ودانۍ ته زیان اړېدلې خو دې کې کوم رجوب لا نه درامنسته شوی. هغه دا هم ویل چې دغه پیښه په مقدمه د معلومه کسانو خلاف درج کړی ده او پلټنې دغه پیښه پیل کړې دي. زما تاسو دا وایم چې کوټ کټ سیمه د ټانګ ضلع سره د ټانګ شار سره نږدې 10 کیلومتر شمال ختیځ موقعیت لري او په دغه سیمه کې تقریبا ایوا او نیولاندې هم د دوه کسانو مړي په داسې حال موندل شوی و چې له هغه څخه سرونه غوښکړي شوی و او بیا د هغه څخه ایوا پاړه هم موندل شوی و کاغذ پاړه هم موندل شوی و چې په هغه کې دا ور شوی چې په دغه علاقې کې نور هم داسې خلک دي چې هغه حکومت ته جاسوسي کوي او په دغه تور په دغه ډول باندې وژل کیږي. او اوس له غزین دا ورستی راپورټونه دي چې لدیغه سیمه دا خلکو په سبونو شمیره کې کړي کړي دي او خپل کورونه پریشي دي. په دغه پرشتنې په جواب کې بیا د پولیسو مشر وایي چې امریکا دی واته وي چې په دغه علاقې کې پولیس او امنیتي عسكر موجود دي او کچا ته کوم شکایت وي د سر د خبر شیر کوي د هغو خلکو پر ضد باندې کاروایی کوي. او تر دې مهاله دغه تازه پیښه زمواري چا په غاړه نه ده اخستې.
دا د پاکستان کې د پخوانی د وفاقي منستر او شیر مزاری د هغې لور هم امام مزاری د غلطه یو خبره شیر کړي و چې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې پرلت ناست د غلطه د پی ټی ایم یو مخکخ د پوز طرف نه چوت کړي شو د شان دی په ټویټ کې لیکل شو د غلطه دوانه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پرلتونه هم دي. په دې اړه باندې کر سره معلومات شریک کړي.
دا دوا پرلتونه دي. یو په شمالي وزیرستان کې د تیرو درې ورځو راځي دوام لري او د پی ټی ایم غړي وایي چې دا پرلت دی ورسته له هغه پیل کړی چې د دې درې فعالان چې په هغه کې ادرامان زکه مداخل او ورسره جنرال وزیرستاني چې دي دا د پوز لپا په کجوري سیمه کې چې دی افسر شوی یا نیول شوی دي او دی وایي چې کله کسانو کوم جرم کړی وي نو عدالت دی وړاندې کړی او کله جرم نه وي کړی بیا دی خوشي کی دی. دا هم وایي چې په دغه علاقې کې دغه کسان د امن لپاره مبارزه کوي او د امن په نوم باندې نیول شوی دي. د پاکستان پوز خو په خپل دغه پرلتونکو دی جواب ته څه خبرګون نه دی خوندلای خو د علاقې چې کوم امنیتي یا دغه سي انتظامي چارواکي دي هغه له خوا وایي کیږي چې په میرانی سیمه کې دغه احتیاط کوونکو پر امن چې کوم پرلت دی دغه روان دي او د سره خبرې هم پیل کړې دي خو تر دې مهاله په دغه خبرو کې څه پیشرفت نه دي شوی. بل چې کوم پرلت دی هغه جنوبي وزیرستان چې کوم خوځ جنوبي وزیرستان ده د هغې په بیرمل تحصیل په اعظم واسطه سیمه کې روان دي او ځایي خلکو اته مطالبه حکومتي چارواکو ته وړاندې کړې دي چې په هغه کې د علاقې امنیت په علاقې کې ورسره چې کوم موبایل سرویس ته موبایل انټرنیټ ته هغه پر ځای کول دي او یو څمیر نورې چې کوم د علاقې خلکو د اقتصاد سره لګښتري دي هغه دي په دې وایي ته اوس پر حکومت سره دغه چې کوم لګښتري دي هغه ته سنجیدګي نه خوځلې او دغه مطالبه لا تر اوسه نه منل شوې. په حکومتي چارواکو وایي چې دغه سره په تماس کې دي پر اړیکه کې دي او د دې له دغه احتیاط کوونکو سره خبرې روانې دي.
ډیر زیاته مننه کوم د نړیوالو سره د وخرا کولو معلومات شریکول یو جهان مننه.
مهرباني کور ودان.
دا د وی او ای ډیو خبرونه دی. د وی او ای ډیو د خبرونه تاسو د وی او ای ډیو په ټلویزیون باندې هم اوریدل او کتل شي. د ترڅنګ د وی او ای ډیو په فیسبوک د وی او ای ډیو په ویب سټ او وی او ای ډیو یوټیوب چینل باندې هم در تاسو نه خپنی غ باندې اوریدل او کتل شي. د ترڅنګ د وی او ای دو نورې ټولنیز ویب پاڼې انستګرام او ټوئیټر باندې هم په لیک شوی باندې خبرونه د غلطه موجود وي ورسره ویډیو رپورټونه هم تاسو اوریدل او کتل شي. کبل رپورټ ته هم په امرا ګرځو او د خیبر پختونخوا پولیس وايي د طرح غریزت پولیسو په سوات کبل سیمه کې د غیر قانونا ګرځول شوی ډلې تیر کې طالبان پاکستان یو مطلوب کمانډر چې هدفي وجنو په پیښو کې ککړ پاتې دي سره د یو ځای سہولت کار نیولې دي. پولیس چارواکي د نیول شوی طالب کمانډر نوم رفیع الله عرفه جواد خای. نو تفصیل د سوات نه د وی او ای ډیو خبريال فیاض ظفر دې رپورت کې راکوي.
د خبر پختونخوا د پولیسو مشر یا آی جی پی اختر حیات ګنڈاپور ویل دي چې پولیس واتي مهم تر راګر کمانډر او داغه سہولتکار نیول دي او داغونه ګنش میر وسله او بارود تر لاسه کړی دا. سواد کمل کې د سی ڈی ڈی پرتان کې د سواد د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور سره په خبري کانفرنس کې هغه زیاته کړه چې نیول شوی طالب کمانډر رفیع الله بدرشته ممی 2000 دریش پر بنجوٹ کے پبرت کے ککڑو
سیکیورٹی فورسز کے پہنچنے سے پہلے یہاں پہ ہمارے ایک مقامی باشندے کو مجمدالی خان کو یہ دہشت گرد
امنیتی عسکرو درسیدون مخ کی درہگرو پڑزو کی یو عام تن مجدالی مڑ او یو پولیس والا وقار جو بلشے ہو پدی اپریشن کے ترسو ساتو پوری ڈزی روانی وی خوبیا ماخام دا تیاری لگی دو لکبلا ترہگر و تختی دو.
یہ اپریشن کئی گھنٹوں تک چلتا رہا جس میں ہیوی فائر کا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں رات کی تاریکی کا اور پہاڑی کا فائدہ اٹھا کے رپوش ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔
دوجہ تکڑا چی دن ولی شوی کمانڈر صورت کار اسمت اللہ ہم نے ولی شوی دے او دو طالب و سوال پخپل کور کی پناور کولا او یو کمانڈر ذاکر اللہ پٹتے چی پولیس ور پسی گرزی ای جی پی بیچ دا تراغر دا افغانستان نا دا ترخم بلارا بنیر تراغلیو او بید علم بغر سو تراغلیو۔
یہ جو گروپ ہے یہ چار باغ منگلور اس علاقے
دا چکم دا ترہگر و ٹول گئے ہو دوی پچار باغ منگلور سیمو کی ہدفی وجنی او بتی اغستو کی ککڑو او دا دوی تعلق دا سلیم ربانی گروپ سردے
سلیم ربانی گروپ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے۔
پولیس تغا کمانڈر او سہولتکار میڈیا تا او خیل او مخنے ورلا ہم نو پٹکڑی آئی جی پی اوبے چی دے تنانو دنیو سرا سواد دلوی تباہی نا بچو ولی چی دے ترہگر ہوا دے اس حملے سزارا غڑی دا اولیسی پاسون سا مشہران او دا نور دا اسمی مشہران دا وجلو ارادہ وا دو زیادہ کلا چی سواد کی بہ امنیت دے او پولیس دا ہر قسمہ ترہگر و خلاب کار کئی او دی سیما گوائیو ترہگر ہم نپرک دی۔ فیاض ظفر، وائس آف امریکہ، ڈیوا سواد۔
وی او اے ڈیوا پا سیٹلائٹ ٹی وی
ہر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا د وی او ای ډیوا خبرونه د تاسو ورته د واشنگټن ډی سی نه غوږی سلور کال وړاندې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د جون په سلورمه نیټه باندې هغه وخت د پښتون ژغورنې غورزنګ په احتجاج کوونکو باندې ډزې شوې چې پکې یو شمېر د پی ټی ایم کسان هغه وجل شو او پوز بیا دا وکړې و چې کنه په دیوانه ډزې د پی ټی ایم له خوا شو خدای هغه په یاد کې په کراچۍ کې یو دستور شو چې ورته د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په شمول باندې د پی ټی ایم نور مشران ویناګانې کړې دي۔ د وی او ای ډیوا خبريال سلپیکار بیٹنه په د کراچۍ نه رپورټ راکوي۔
د ایتوار یک شنبه په ماخام د کراچۍ په فقیر اګوټ سیمه کې د خړکمر په پیخه کې د وژل شو د تلین په مناسبت را جوړی کړی شوی جلسې ته په وینا کې د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر وویل چې هغه د خړکمر پیخه عیني شاهد دی چې د دوی په پرامن احتجاج کوونکو د یوې منصوبې د لاندې نیغ په نیغه ډزې وشوې او پکې نږدې 15 کسانو ژوند د لاسه ورکړو۔
د
خړکمر پیخه په کال 2019 کې د شمالي وزیرستان د تخیل سیمې په خړکمر کې په داسې حال کې مخې ته راغلی و چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یوې چیک پوسټ سره د ډزو په پیخه کې 15 کسان وژل شوي وو او 25 نور کسان پکې ټپیان شوي وو۔ دغه پیخه په وخت چیک پوسټ ته نږدې د پی ټی ایم فعالینو په لټ پیل کړی وو۔ د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین په خپلې وینا کې وویل د خړکمر په پیخه کې د وژل شوو کسانو تبه تل د انسان وقت نہ کبھی
پاکستان ریاستی ادارے اسپن عورت خبر دی کی سیاح گولی و چلولے صرف دا خبر بانی چتا صبح تک نہ جی پاکستان یا دا ملک دا رقم پزیا پو دا رقم پنا انصافی دا رقم پزلم دا رقم پر بربریت باندې نه چلیږي لکه تاسو چې په مخه خسته دي۔
بلخوا په هغه وخت د پاکستان پوز د اړیکو ادارې آی ایس پی آر په جاری کړي اعلامیه کې ویلي وو چې پر لټکونکو د علي وزیر او موسن داوړ په مشرۍ کې امنیتي ځواکونو په چیک پوسټ حمله کړې وه او پرې ډزې کړې وې چې وروسته ځوابي ډزو کې درې کسانو ته مرګ ژوبلې اړېدلې وي. خو د پی ټی ایم مشرانو دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې دوی د پاکستان د ریاستي ادارو لخوا د بشري حقوقو سرغړونو پر ضد اورم نه لاریون کولو. ذوالفقار بټنایوي ویډیو کراچۍ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي تاسو ورته د واشنگتن ډي سي نه وګي. د وی او ای ډیوا د خبرونه تاسو د وی او ای ډیوا فیسبوک چې لایک کې التهم او ردل یو کتل شي د شان د وی او ای ډیوا یوټیوب چینل باندې او د وی او ای ډیوا په ویب سټ باندې هم تاسو ورېدل یو کتل شي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان یو بیا نړیواله خبری ادارې رائټرز ته مرکه کې ویلي دي چې د اوس باور دی او شک دی چې کنه د پدې به نیول کیږي او په فوزی عدالت کې په مقدمه چرول کیږي او د غشان بیا د دې ورستو په زندان کې ساتل کیږي. خو د عمران خان د داوو په حق لبانې د حکومت لخوا سره تازه بیان نظر راغلی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
ایکسپریس ټریبیون سره خبرو کې د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې چرې دا ثابت شي نه هم مې د تشدد په خو کې د عمران خان لاس وو نو د دې پر ضد به پوځي عدالتونو کې مقدمه به جوړیږي. د عمران خان گرفتاری پس نه هم مې د تشدد ډک مظاهرو او پوځي تنصیباتو باندې بریدونو پس حکومت او پوز په دغه پیښو کې ککړ ترن پر ضد عالمی اک تر مخه پوځي عدالتونو کې د مقدمو اجازه ورکړې ده.
اگر سیویلین وی
پوځي عدالتونه وړاندې هم جوړ شوی وو خدا د ترهګرو پر ضد کچره عام اولس یا عادي خلک پوځي تنصیباتو باندې بریدونه کوي نو د پوز قانون تر مخه داسې خلکو پر ضد هم بیا په پوځي عدالتونو کې مقدمه جوړې دي شي.
عمران خان هم تیر ورځ په ښکارا په پوز تورونه لګولې دي او ویلې دي چې د دوی ګوند تباهه پسې پوز او د استخباراتي ادارې لاس دی او پوز نغواړي د یو ځل بیا حکومت جوړ کړي. د دې پاک سلام ملک وزیر اعظم شهباز شریف وای عمران خان قصدن دروغ وای.
د یو تیر شوی وزیر اعظم چې هغه د خلکو منډیټ روړې دي د خلکو په وچونو باندې هغه وزیر اعظم جوړ شوی دی او بیا د پاکستان د ټولن لوی کرسی چې کم هډ اف دی ګورنمنت هغه کرسی دا هغه چلولې ده نو د خلاف په داسې عدالتونو کې چې کوم په ټوله دنیا کې ختم شوی دی یا چې کوم عدالتونه خصوصي توګه باندې د دهشتګردو لپاره جوړ شوی وي په هغه کې مقدمه چلول چې دین او دا ډېره د افسوس خبره ده.
د پاکستان پوز بیا بیا دا خبره کوي سیاست کې هیڅ کردار نه لري خو عمران خان په پوز په سیاست کې د مداخله تورونه لګوي او په داسې حال چې وړاندې د عمران خان مخالفینو به په دوی تور لګولو چې د پوز په مرسته یې حکومت جوړ کړی وو. وړاندې هم داسې ګنګوسې وې چې نه هم وي واقعیت نه پس کې دي شي په دې ګون پاکستان تریک انصاف بندیز ولګي.
ما خیال سره دا خو موږ د ملټری د فورنا ګیله کوو بې ځان زه ګیله کوم چې د موږ ولا د وزیرستان ولا کسان په معمولي جرم کشي دوی په خپل عدالتونو شه دوی بوزي دغه دومره ښکارا دښمنۍ د ملک لري دا کنه چې فوجي کورشه چې کوم په سخت نه سختارین کور دی غیده دی بوزي.
د پاکستان کورینو چارو وزیر رانا ثناءالله هم ویل دي چا چې ریاست سره بغاوت کړی دی پر ضد به کاروایی کیږي او داسې خلکو ته به د سیاست کولو اجازه به هم نه وي. بل خو د بشري حقوقو مبارزین د عادي خلکو پر ضد پوځي عدالتونو کې د مقدمو غندنه کوي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
په پاکستان کې یو بل موضوع هغه دا چې د سیاست مدارانو ورسره د ججانو د اهم شخصیاتو د ټلیفون ریکارډ کیږي او سره د هغه ویډیوګان ریکارډ کیږي او په هغه باندې هم په پاکستان کې یو ډېر لوی الغاو تلغاو روان دي. 13 ورځې په های کورټ کې د یو اورون په خوا باندې های کورټ د پښتنو هم د حکومت نه کړو چې دا سوک لګیا دي چې دا ریکارډ کیږي. دا چر دي په ټولن کې او په سیاست کې اثرات سری د وی او ای ډیوا خبریاله ساده قاسم شاه ورته کتنې کړي او رپورټ په تیار کړي ورته تاسو په امره ګرځو.
په کال 2012 کې د فیل ټرایل یا منصفانه محاکمې قانون ریاستی ادارو ته اجازه ورکوي چې ترهګرا کې ککړتیا لرونکي شکمن کسانو د پردې یا په ټلیفون پرایویټ خبرې ریکارډ کړي چې عدالت کې د ثبوت په توګه وړاندې کول شي. خو پرستو کې پاکستان کې د ریاستي اختیار څنګه سیاسي مقاصد لپاره استعمال شروع شوه سیلونکي وای دا د یو عام وګړي د وقار پردې او د ازادۍ حقوقو سرغړونه هم ده او پر ریاستي ادارو دا چې د ټولنې د عام وګړو باور هم ختموي.
خو په دې اهم موضوع باندې چې په دې کې پرایوسي چې کومه ده کم د خلکو ذاتی ژوند چې دی یا ذاتی خبرې دي دغه خلاف ورزي کیږي او عدالت یا خپیا ادارو په دې باندې تر اوسه پورې هیڅ قسم سره اکشن نه دی غسته نو دا ډیره د تشويش خبره ده.
د انصاف ادارو یا د عدالتونو قاضیانو چې د ملک د عام وګړي دغه آئینی حقوقو ته پوس کول ذمہوار دي د هغوی هم آډیو ویډیو لیک شوی. د سیاست مدارانو هم آډیو ویډیوز په هغوی فشار راوړلو یا د هغوی بدنامۍ لپاره په شخصي او ټولنیز میډیا خپور شوی.
په خیال باندې دا یو ډېر د بنیادی حقوقو چې کوم دي آئین کوم حقوق ورکړي دي او شهري ته دا غي وایلیشن دي. دا سینه ده په کار چې دی او سړی ذاتی دغه چې دی هغه څوک د خپل مقاصد لپاره استعمال کړی شي.
قانون پوهان وای په ملک کې باید دغه قسمه آډیو ویډیو لیکس دغه غیر قانوني عمل مخنیوي هله کیږي چې حکومت عدلی ته جواب ورکړي چې دغه ریکارډینګ څوک کوي او څوک خبروي.
پکار دادا چې د انساني حقوقو د تحفظ لپاره عدلیه په دې باندې یو برپور کمیشن جوړ کړي او هغه دغه خبرو ادراک وکړي چې دا اډیوز او ویډیوز ریکارډ کوي څوک او دا بیا شیر کوي څوک او د دینه د دې مقصدونه ستدي او چې کم خلک بده کې انوال دي پکار دا چې هغه له قانون مطابق سزا ورکړي.
پوهان وايي ضروری ده عدالت ته د دې مهم سوال جواب ورکړي شي چې واضح شي آیا د پاکستان آئین یا سه قانون دا اجازه ورکوي چې د دوو وګړو شخصي یا پرایویټ په ټلیفون خبرې اترې یو اداره ریکارډ کړي او وايي پکاده د عام وګړو د آئینی حقوقو سرغړونه کوونکو ته سزا پکاده چې د عام خلکو زړونو کې د خپل ادارو نه یری او بے باوري خاتمه وشي. کیمرامن هاشم علي سره سعدیا قاسم شاه VOA دیوا پیښور.
سفر امریکا دی خبرونه دي تاسو ورته د واشنگتن ډي سي نه غوږی. نن په نړۍ کې د تودوخې یا د ماحولیاتو نړیواله روز مانځل کیږي او دا ځل د دې ورځې چې کوم موضوع ټاکل شوی راغدار چې د پلاستیک خچنوالی ته ماته ورکول. په پاکستان کې د ماحولیاتو وفاقي وزیر شیر الرحمن هم ویل دي چې د پلاستیک د خچنوالی له وجې نه دا وخت په نړۍ کې انسانانو ته د غي ژوندونو ته ډېر خطر را جوړ دی. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبريال وقار احمد خان په دې رپورت کې راکوي.
پاکستان کې د عالمی ماحولیاتي ورځ په مناسبت شوې دستورو کې د زلي د هواد د پلاستیک شیانو او پلاستیکی آلودګۍ نه صفا ساتل دي او د ماحولیاتي بدلون مرکزی وزیر شری رحمان یوې دستورې ته وینا په وخت ویلي حکومت د موسمیاتي بدلون او ماحولیاتي آلودګۍ مخه نیولو لپاره تګلارې جوړوي خو اصل ذمہواری د خلکو جوړیږي چې ماحول دې صفا وساتي.
جب تک شهري پاکستان ته د ماحولیاتي بدلون له کبله خطرات موجود دي تر کومه چې خلک خپل عادتونه بدل نکړي تر هغه حکومت هیڅ نشي کولای. زمشکار یو غره پالیسی جوړول وی خو په دغه عمل د عوامو کار وی
خو ماحولیاتی آلودګۍ مخه نیولو د پاره کارکونکي دی حکومتي دریس سره اتفاق نه لري چې موسمیاتی بدلون او ماحولیاتی آلودګۍ ذمہ وار یوازې عام اولس دی او د حکومت کار تګلارې جوړول دي. دوی وای په دې تګلارو عمل یقیني کول هم د ریاست کار دی.
پاکستان وړاندې هم دغه پالیسی اعلان کړی و چې پاکستان کې به پلاستیکي خلطو استعمال نه کیږي، خو اوس هم دا خلطه دلته جوړیږي او خلک یې استعمالوي. کال کې یو ورځ ماحولیاتي ورځ منزل او تش اعلانونه کول ځان ته هم دوکا ورکول دي او کام ته هم باید حکومت کومه تګلاره جوړوي نو بیا پرې عمل هم یقیني کړي.
ماهرین وای د موسمیاتی بدلون او آلودګۍ نیخ په نیغه اغیز د انسان په صحت او په زراعت کیږي. یا خصیمو کې موسمیاتی بدلون له وجه ګرمي زیاته شوې ده چې له وجه زراعت متاثر شوې ده او دغه شان د ځمکه لاندې د اوبو کچا هم ټیټه شوې ده.
هم دغه وخت پاکستان دې د اراده وکړي چې ماحول صفا ساتلو او موسمیاتی بدلون مخه نیولو د پاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ضرورت نه زیات سیزونو استعمال باندې بندیز پکار دی، ځکه که چیرې یو سیز استعمال زیات شي نو بیا د هغې پیداوار هم زیات وي او پیداوار زیاتولو د پاره د برېښنا، ګیس او تیلو زیات استعمال کیږي چې اغیزې په ماحول وي.
رپورټونو تر مخه پاکستان کې د موسمیاتی بدلون تاوان نه یوازې زراعت ته رسیدلې ده، خو د موسمیاتی بدلون له وجې دلته سیلابونه هم زیات شوي دي او تیر کال سیلاب له وجې پاکستان کې 1100 خلک وژل شوي او د حکومت وینا تر مخه سیلابونو پاکستان ته 3 ارب ډالر تاوان رسولی و. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا زیاتره خلک د پاک اوبو نه محروم دي او بیا په 13 د سیلاب ځپلو سیمو خلک اوس هم په خیچنو اوبو څخلو مجبور دي چې له عمله په دغه سیمو کې د خېټې او سرمن ناروغه عام شوې دي. نور تفصیل یې د 400 نه د ویو ډیوا خبريال ملک وکاس په رپورت کې.
خیبر پختونخوا 85% اولس د څخلو د صفا اوبو محروم دي. د صوبې په کلیوالو سیمو او ښاریو کې خلک په خیرونو اوبو څخلو مجبور دي. د دې اوبو له امله خو 85% ناروغتیاګانې هم ولاړېږي. په دې ناروغتیاګانو کې د خېټې او سرمنې بیماری سر فهرست دي.
د اوبو کمی ایمیجیټلی ویدن تقریبا 12 اورس کې هغه د اوبو گندو اوبه اوس کې ناغې نه وجه نه هغه ته د معدې قسم قسم بیماری نه شروع شي. ډایسینټری او پیچش دا ډېره عامه بیماری ده د اوبو په وجه باندې راځي او د دې نه زیات تر که ماشومان چې کوم د 500 کالو نه قطع وي نو دا وخت د دوی اموات هم د ډېر نه زیات کېدی شي.
د خیبر پختونخوا عام ولس ته هم د څخلو د صفا اوبو اسانتیاوې ترلاسه نه دي، نو په سیلاب ځپلو سیمو کې هم لا تر اوسه د ځمکې د تل نه راوتونکي اوبو د صفایي انتظام د نشت برابر دی. که څه په وجه چې ځایي خلک د تریخ خوند خړې اوبو څښي او د ماهرینو د هیلونو اوبو نه د مرضونو ولاړېدو خبرې تایید کوي.
اوبه زیړې دي او بالکل لا د زیم خوند او د مرداري خوند کې لاندې کنه لن کوم دې ختم بس تلی خو مزه خوند نه کوي کنه. نو دین موږ د بچو ته غټو ته ډېر لې تکلیف دادې چې خارخم په ولګي د سونم په ولګي ول ټیم په ولګي باز اوقات نو موږ وا روزانه سپیټال ته یا په دوه مدري مخامه خامه شوبه زغلو
دا اوبه ډېر زیات خړ دي او ډېر لخې او دغه پکې راځي دا په وجه چې موږ دا اوبه استعمال کو رسکل خو دینه خو زموږ خو مجبوري ده چیرہ اس کو نو ہیزا او مطلب دار دا سکن بیمار ہے او دا قسم بیمار ہے ڈیر زیادہ راضی او اکثر لشدین بیا رٹی کی دو نمم ناخلی.
طب ماہرین وائی دا اوبو استعمال کے احتیاط لازمی دی او بیا د سیلاب زپل سیمو حلق دی پہا ستوگا اوبو دا خود کولو نا پس کاروی چی دا سبا دا دوی صحت دا بدو اغیزونا محفوظ پاتی شی.
مو بچر تا گندا اوبو چا کم کنٹامینیٹڈ وی نبا موږ اسکلو ته استعمال کو نو هغه سره موږ کالرا، ڈائسنٹری، انٹیرو وائرس کی کوم دی دا وائرل ڈیزیز دی دا ټول لگی او کی پولیو مائلائٹ اسم دے ڈائسنٹریم دے نو عام پریزنٹیشن سے غلطا گیسٹو انٹرائٹس سره پیشنٹ ډیر زیات راځي او بلکہ هغه گندا او موږ خپل جسم ته استعمال کو او سمغا لامبو یا خپل مخلص نو ته استعمالو نو هغه سره خارش والا بیماری هغه دانی جی کو میں امپٹائے گو اگر ازی
د سیلاب ځپلو علاقو خلق وای د دوی د دې ستونزې هواری لپاره د انتظامی لخوا هیڅ قسمه ګامونه لا تر اوسه ندی پورته کړی شوی. د څه په حق لچې کله متعلقه چارواکو سره تماس ونیول شو نو دوی د میډیا سره د خبرونه ډډه وکړه. ملک وقاص، وایس آف امریکا، دیوا، پیښور.
من آمد ام که عشق فریاد کنم، من آمد ام. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مازورتیانه یې وساتئ.
دا د وی او ای ډیو خبرونه دي چرته زما سوشل بوک په درته پنړیوالو موضوعاتو باندې هم سیړنې شریکو. خو یو رپورټ د بلوچستان کې د پولیو مهم پاړه باندې چې په کوټه کې چارواکي وای زنډول شوی د پولیو کمپاین بیا آغاز کړی چې په دې کې با سرور لکه لور شپېته زرا ماشومان تر پولیو ساسکی ورکړی کیږي او تقریبا اتل زرا ګرځندر ټیمونه هغه بعد غره پولیو ساسکی یو یو کور تر سوي. نور تفصیل د کوټه څخه د وی او ای ډیو خبريال رفیع الله مندوخیل په رپورت کې راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د 13 میاسې د زنډول سوي پولیو کمپاین پرانیست وسو چې لمخې به تر څلور لکه زیات ماشومان ته د پولیو ضد قطرې ورکول کیږي. د کوټې مرستیال کمشنر میر شیخ بلوچ په کوټه کې ماشومان ته په قطرو ورکول سره د کمپاین پرانیست وکړه. نوموړی وی او ډیو ته وایي چې 13 میاس په کوټه کې د پولیو کمپاین د نېشنل سیالیو له امله ځنډول شوی او چې اوس له بشپړې تیاری سره تر سره کیږي.
اب دوباره هم پولیو کمپاین کرنے جا رہے ہیں جو 5 سے لے کے ہمارے
موږ روز بیرته په کوټه کې د پولیو کمپاین تر سره کوو چې په دوو برخو کې ویشل شوی او له 5 جون تر 12 جون پورې به دوام ولري. په کمپاین کې به 4,60,000 ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي او د دې لپاره 1,300 ګرځنده ټیمونه کار کوي. زموږ هڅه دا ده چې تر 5 کلونو پورې عمر لرونکو ټولو ماشومانو ته قطرې ورکول شي. د هر پولیو ټیم به امنیتي سرتیری امنیت ساتي
ان شاء الله ہمارے سکیورٹی اہلکار تعینات ہوں گے.
دا کوٹیا او سیدون کے اسانو لک چ د پرانیس سے غنڈے تے خپل ماشوم را وستی وای پولیو دا سن اروغی دا چی علاج نہ لری زکہ نو ٹولی مندی باید خپل ماشمانو تے دے قطرے ورکڑے چ ماشمان یہ د تل مازوری خندے سے
دا می زوی دی دا دی پرائس چ می دی پولیو قطرے ورکی او دا دونه ضروری دی چې متدری ګرځ دا کشنی مستقبل دا دوه قطرو سره وابسته دی. ولې کومز د خپل لخوا احتیاط نه وکړو نو کدا سبا دی مازور سو نو د کشنی د خنو پویږي چې د مشر د غړ سو لږه سو بیا دې ګرځ موږ ملامتي او ملامتي به موږ راځي چې کی مست ماته دا دوه قطرې ول را نه کړ زما د ژوند تیول نه کی خوندي او هغه دا بیا دې مازور دې دې به علاج نسته دا بیا ګرځ عمر د پاره دې بیا مازورې.
دا بلوچستان په اتل ضلعو کې د پولیو کمپین په 13 میاشت کې ترسره شوی وو. خو په کوټه کې دغه کمپین د لوبو له امله د څو اونیو لپاره ځنډول شوی وو. د کوټې اوسنی کمپین د امنیتي ننګونو له امله په دوو برخو ویشل شوی چې 8 ورځې به دوام ولري. رفیع الله مندوخیل، وایس آف امریکا، ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیو خبرونه چې تاسو ورته د واشنگټن ډی سی نه غوږی یو بل اهم شړنه د سره شریکو هغه دا چې د امریکا دفاع وزیر هند ته تللی دی او هلته د دفاع وزیر نور چارواکو سره اهم ملاقاتونه کړي دي. شړنه په د وی او ای ډیو شړون کې جانګیر خټک صاحب نه اخلو. جانګیر خټک صاحب تاسو تر کلی وي په خیراله
ډیره مننه نو شروان صاحب تاسو ته کوم کور دې کوم تم ډیر سلام او احترام نه
ډیره مننه جنگیر خټک صاحب تاسو ته خصیتونه مغواړو او زما پښتنه دار چې د امریکا دفاع وزیر هند تل دی دا سفر سمره اهم غنه
دور ډیر مهم دی ځکه چې یو سوشې زونه دی یو خدای چې دا سفر یو دغه وخت کیږي چې کلا امریکې او د هند ترمنځ چې کومه اړیکې دی هغه کې دا مضبوطول د پاره ډیر لوی پیمانه باندې هڅه کیږي لګیا دی سم د میاشتې یعنی د جون د 28 نیټه باندې دا هند چې کوم وزیر اعظم دی هغه به راځي دلته نریندر مودی هغه به واشنگټن سفر کوي دلته جو بایډن سره لیدنه کتنه کوي او نور چې کوم امریکایي مشران دي هغه سره او بیا ورسره دا چې کم اعلان شوی دی د لوید آسټن او راجنات سنگ چې کوم د هند دفاع وزیر دی هغه لیدنه کتنه نه پس نو هغه هغه وایي چې د امریکای او د هند ترمنځ چې کوم دفاعی شعبہ کے ہمکار ہے دا پارا دا یو تگلار دا روڈ میپ اور تغی وائی چہ دا تگلار دا اس دا دے مطلب سا دے دا دے مطلب دا دے چہ دا دا یعنی دیر دیا تا اہمیت زکا برکل کی گی چہ دے کے ہند تب ہاگا ٹکنالوجی تب رسائی حاصل شی چہ کم تر اوسا پورے نوا یعنی دفاعی شعبہ کے ہند ہمیشہ ڈیرا ہسا کوی چہ ہاگا اخپل چہ کم وصلہ دا گا کور کے جوڑا کی اور ہاگا کافی لوئے پروگرام ہم دے هغه هر کال تقریبا شل ارب ډالر نړۍ نه وسله اغستو باندې صرف کوي خو اوس هغه هڅه داده چې خپل کور دننه هم وسله ډیره زیاته تیار کړو نو دا چې کومه تړون خو تر باقاعده نشم ویلې خو دا ورته ویلې شم چې تګلارې مخه تر اوسه دا چې کوم کې هغه دا وایي چې دې په نتیجه کې به امریکا هند سره همکاري کوي سکه چې کوم کمبټ ایئر کمبټ یعنی چې کوم فضائی الوتکی چکمی جنگی الوتکی چکمی هغه تیارې کې هند سره برسته کوي په خصوصي توګه زو به ذکر وکم F414 انجن چکم جټ انجن دی امریکا جوړوي او د امریکای چکم F18 الوتکی دی او نور الوتکی دی هغه کې دا انجن استعماليږي هغه انجن کې دې شي چې هند ته ملوشي او هند هغه انجن د خپل چکم هند خپل جاز جوړوي چکم تا غي تیجاس وای تیجاس هغه جاز کې هغه دا انجن استعمالول غواړي او د کشانته چې کوم جاسوسي او استخباراتي چې کوم کار د پاره چې کوم قسم ته مختلف ټکنالوژي پکاري هغه تبو هند رسائی حاصل شي چې کوم د سمندري لارې باندې چې کوم جنگي وسله د هغه تبو غي کافي لکه رسائی حاصل شي نو امید هوګه باندې چې کوم مقصد کاری
دا یو اورډر اهم سفر تاسو خبر شي ګڼل کیږي خو په دې حالاتو کې چې امریکا او چین یو بل ته مخامخ تي تا او تریخواله هم موجود دي هند تاسو څنګه ګڼئ چې په دې چین او د امریکای په تعلقاتو کې با ځان څنګه متوازن یا بیلنس وساتي او آیا تاسو ګڼئ چې کنه هند د خواهشم لري چې ځان متوازن وساتي کنه یو طرف ته جھکاو شته
ما د ښکاری دا چې هند ځان کافی توازن ساتل لري مثال د تاسو لر کوم چې ګوري هند لپاره د امریکای چې کوم مارکیټ دی هغه ټوله کې لوی دی یو سال او عرب یو سال او 500 عرب ډالر سالانہ تجارت دے دا ہند و دا امریکہ ترمینزہ اور بیا دا چین اور دا ہند ترمینزہ ہم تقریباً سل ارب ڈالر تجارت دے باوجود دا دینا چے دوارا یو بلسر پر مقابلہ کی دی دویم دا دا چے امریکہ دا حسا دا چے دا ہند چے کم انحصار دے وصلے پا حوالہ سرا اگا دے روس و دے کم کرلشی ازاکا چے دا وقت ہم یو وقت دا فیو یعنی دوزر و لسم پورے هند به تقریبا 2.2% وسله د روس نه اغستله او هغه کم شولا او هغه تقریبا 3.5% تر اغلله او امریکای د طرفه هڅه دا ده چې کهین صدق امارات ورکړل شي نو هغه په نتیجه کې د روس باندې هم د انحصار کم شي هند به زیات لوی قوت په دې سیمه کې جوړ شي او داسې قوت به چې هغه به د چین چې کم اثر دی هغه کمول کې به یو کردار لوبوی او سوال دا دی چې آیا هند به پورتو غ باندې امریکای ته ولاړی دا ما خیال دی چې یو خاص هدف پر به یقینا چې ولاړی او کې دي چې اګه نه مخکې چې کمزه کې کاروباري مفادات راشي نو البته کې غیم احتیاط سرکار واخلي او دواړو طرف ته फायदा ده پکې دغه دی کافی پرمختګ
یانګ هټک سم یو بل مختصر جواب بغواړم چې لند جواب پدې ده کې پاکستان هم په دغه سیمه کې موجود دی پدې هر څه کې پاکستان چرته ویني د چین سره تغیر سی پی کې یا نور اړیکې او یا د امریکا سره
مته دا ښکاری چې پاکستان د پاره هم دا یو ګران صورتحال به جوړیږي. پاکستان کوشش خدا کوي چې امریکا سره ډېر خطر تعلق ساتي، ځکه چې د هند په شان ته پاکستان د پاره هم امریکا ټوله کې لوی لکه یورپین یونین نه پاس دویم لوی ټریډینګ پارټنر دی، او چین ور سره چکم دی، هغه سره هم سټریټیجی کړی کی دي. نو هغه د پاره هم یو چکم ته وای کنه توازن جوړول هغه به ډېر ګراني. خو پاکستان اهمیت به ځکه وی چې یو طرف ته امریکا په هند باندې لکه امداد کوي د هند، نو هم دغه شان ته بل طرف ته چین به دا هڅه کوي چې هغه پاکستان سره خپل اړیکې دومره حد پر اخی وساتي چې پاکستان مکمل توګه باندې د امریکای په اثر کې لاړ نشي. ګرچه پاکستان کې دنه دا خواهش ته دی چې هغه امریکای سره خپل اړیکې خې نه خې کی.
ډیر مننه جانګیر خټک صاحب،
ډیر مننه،
ډیر مننه. د وی او ایډیو خبرونو کې یو بل اهم رپورټ ته مو پام را ګرځوم. او په سنگاپور کې د امنیت په اړه باندې نړیوال غونډه په محل باندې یو وار بیا د چین او د امریکا دفاع وزیرانو تون یا ګرم بیانونه ورکړي دي، او په یو بل باندې د تایوان په شاوخوا سیمه کې د راپارونو تورونه پوری کړي دي. د وایس اف امریکا خبریال عرب اسادی رپورټر تا د وی او ای ډیو همکار عابد حسین وړاندې کوي.
اول د تیری میاشتې په اخر کې د جنوبی چین سمندر کې د چین یو جټ جهاز د امریکا د یو جاسوسي الوتکې سره نږدې پرواز وکړو چې امریکا یې غیر ضروري جریانه بولی. بیا څو ورځې وروسته د تایوان په تنګی کې چې تایوان د ایشیا د بر اعظم نه بیلوي د چین یو سمندري جاز د امریکا سمندري جاز سره نږدې شو. د امریکا د دفاع وزیر لاید آسټن دا اقدام غیر زمواره بلل او د امریکا سمندري پوز غیر محفوظه ګرځولې دي. او په دغه رنگ په سنگاپور کې د سک کال د شنګریلا ډایلاګ غونډې کې د امریکا او چین ترمنځ د لفظي جګړې د پاره میدان جوړ وو. دغه غونډه هر کال کیږي چې د نړۍ پوځي مشران یې یو بل سره د همکارۍ زیاتولو او د تاوتریخوالي د کمولو د پاره کاروي. خو پر ځای یې د دواړو هیوادونو پوځي مشرانو د جنوبی چین سمندر کې د ورسته او پیښو په اړه په یو بل لفظي حمله وکړي.
جمهوریه چین په نړیواله فضائي حدود کې په قانوني توګه د امریکا او د تلافیانو د جازونو په لوي شمیر کې د خطرناکو مداخلو ته دوام ورکړي. موږ به د خپلو ائتلافیانو او شریکانو ملاتړ کوو ځکه چې دوی د جبر او زورونې په وړاندې د خپل ځان دفاع کوي. دا خبره دی واضحه وي چې موږ د شخړې یا ټکر خواهش نه لرو.
د دې پیښو د مخنیوي لپاره د هیوادونو سره غوره لارې او په ځانګړي توګه د ملکونو سمندري جهازونو او جنگي جټ جهازونو سره دا چې د نورو ملکونو د سمندري او فضائي حدونو خوشاله اقدامات نه کوي. لکه ستاسو خبره چې خپل کار سره کار وساتي او د خپل خلکو خو پاملرنه وکړي.
لی د دې غونډې په موخه د آسټین د ملاقات خواست رد کړو. که څه هم د چین دفاع وزیر په بنیادی توګه امریکا ته اویل چې خپل سامان د غونډ کړي او کور ته دی لاړ شي، خو دا چینو چې د کال په پیل کې په امریکا او کینیډا کې د جاسوسي بیلون په ذریعہ د نورو شایانو ترڅنګ د امریکا پوځي ځایونو په اړه معلومات راټولولو. د امریکا د کانګرس غړی وای چین ډیر وړاندې تللې ده.
تاسو ته د اجازت احساس کیږي. زما په خیال د بایدن انتظامیه ته په کار ده چې دا ګام پورته کړي او دا خبره واضحه کړي چې چین ځان د یو حریب په توګه غنی، نو موږ به هم ورسره دغه ډول سلوک کوو.
بیجینګ د کلونو رسید د تایوان په ملاتړ د امریکا مخالفت کوي او د امریکایي کانګرس غړو لخوا د تایوان مشرانو سره په ملاقاتونو خفګان ښایي. لکه په راستیو کې چې د امریکا د ایوان نمائندگان سپیکر کیوین مکارتی چې په کالیفورنیا کې کړه وو. د امریکا د بارینو چارو وزارت تایوان په سیمه کې یو مهم شریک ګرځوي. چین دغه خود مختار جزیره د ایوې باغی صوبې په توګه ګوري. عابد حسین، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
یو بل اهم نړیوال رپورت ته په پام راګرځو. د روس دفاع وزارت ویلي دي چې 13 ورځ اوکراینی ځواکونو په دونسک سیمه کې درنه حمله کړې چې په شای تمبولو کې دوی کامیاب شوې دي. هغه درنه مرګ جوړل هم په دغه محل باندې اوکراینی ځواکونو ته اوریدل د اوکراینی چارواکو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. د وایس اف امریکا دیوا همکار اشفاق محمد پر سره یو رپورٹ شریک کړی.
دا معلوم نه ده چې دا د اوکراین د ځوابي حملو شروعات دي او کنه. خو د روس دفاع وزارت ویلي نن یې د اوکراین په ډونیټسک صوبه کې د اوکراین لوی حمله په شاتم بولیدا. د روس دفاع وزارت نن سهار وختي په جاري شوی ویډیوي پیغام کې ویلي چې پاوز یې د اتوار په ورځ په ډونیټسک صوبه کې په 50 ځایونو کې د اوکراین په لوی کچه حمله په شا کړی دي. ډونیټسک د اوکراین په سلورو کې یو سیمه ده کوم چې تیر کال روس په غیر قانوني توګه د قبضې لاندې کړی.
د جون په سلورمه د دښمن یوکراین وسلوال پوز د ستراتیژیک زیرمو څخه د میکانیکي عسکري ډلو 30 او یو دیش او د نور پوځي ډلو په مرسته د ډونیټسک په سویلي برخو کې 15 ځای حمله وکړي. په دغه کې تمام شپږ میکانیکي او دوه د ټینکونو بټالیني استعمال شوي. د دښمن مقصد دفاعي سرحد چې دوی ته کمزور ښکارېدو ماتول، خو دښمن دغه کار ترسره نه کړی شو او ناکامه شو.
د روس دفاع وزارت په دغه حملو کې اوکراین ته د لوی زیان اړولو دعوی کړي.
د پوز ختیز ډلې د تجربه او پورا مهارت سره د یوکراین دوه نیم سوه زیات عسکر وژلي. شپاړس ټینکونه، درې جګړه کې کارېدونکي موټرې او یوویشت وسله بند موټرې یې تباه کړي دي. د پوځونو د اتحادیې د ډلې او د روس د پوځونو ستر مشر جنرال ګراسیمو په حمله کې یو د لومړي صف کمانډرانو څخه و.
اوکراین لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او اکثره وختونو کې د خپل پوځي عملیاتو سرته د رسیدو پورې انتظار یې کړی چې پخلی وکړي او لنډ وخت کې د خبرونو د خپرولو تور پورې کوي. د اوکراین دفاع وزیر اوکسیو ریزنیکوف د اتوار په ورځ ناوخته د دیفیچ موډ مشهوره سندره په خپل ټویټر پیغام کې را نقل کړي چې وایي الفاظ ډیر غیر ضروري وي، دوی کله کله صرف ضرر رسوي. بلخوا د اوکراین د صدر دفتر مشر اندری یرمک په ټلیګرام نن سهار ویلي اصل حکمت دا دی چې دښمن قانع کړي چې دوی له وړاندې څخه ماتې خوړلې، ځکه چې ګټه او بایلات لومړی د یو تن په سر کې پیدا کیږي. د تیرو څو میاشتو راهیسې د اوکراین چارواکو ویلي ځوابي حملو د شروع کولو پلانونه لري چې بیرته هغه سیمې د روس څخه د قبضې نه خلاصې کړي کومې چې د پروري میاشتې په 24مه تیر کال نیولې وي، او د کرایمیا هغه سیمه هم کوم چې روس په کال 2014 کې د قبضې لاندې کړي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ڈیوا ٹی وی، واشنگٹن ڈی سی.
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سندری
هر ورځ سلی رش ساتا
دا د واشنگتن امریکا دی خبرونه دي. د اوکرين په اړه باندې یو بل رپورت هم لري. الته د جنگ له عمله کو د ژوند نور برخه زپل شوې دي. خبريالانو هم په بدتوګه باندې په دغه جګړه کې اغیزمن شوې دي او تر ټولو غټ چیلنج دا چې خلکو ته د رښتیا او خبر څنګه ورورسي او څنګه دوی د غلطو معلوماتو یا پروپاګاندا نه بچ کړي شي. په دې اړه باندې د خبريالانو یو غونډه په نیویارک کې هم شوې ده. دیو خبريال فضل الله په رپورت راکړي.
او اوکراین کې روان جنگ لامل د ژوند له نورو برخو ترڅنګ د خبريالانو کار او ژوند هم په خطر کې دی. په دې غرس په نیویارک کې یو دستور شوی کوم چې د اوکراین د خبريالانو د اتحادیې لخوا را جوړ کړل شوی و. په دې دستور کې په اوکراین د خبريالانو سنه وضعیت او د جنگ په وخت کې پروپاګاندا یا غلط معلوماتو په اړه تفصيلي بحث شو. په دستور کې یو ګډونوال مایکل باسی کومي سیرنکار وی او وی دیوته وویل په دې جنگ کې تر 50 خبريالان وجل شوي، ډېر د ژوند بچکولو په خاطر له هواده نور زینو ته کډوال شوي او د 200 پورې مطبوعاتي ادارې د دې جنگ لامل بندي شوي دي.
This has been one of the deadliest conflicts ever for journalists, both Ukrainian and
دا جنگ د اوکرایني او غیر اوکرایني دواړو خبريالانو لپاره یو خونړی جنگ، خو زما په خیال د خبريالانو د تحفظ پاړه ډیره زدکړه او موشوا. موږ په دې کې هیڅ شک نه کوو چې روس په قصدي ډول خبريالان په نخه کوي. دا یو جنگي جرم دی. موږ د اوکرایني خبريالانو مرسته کول غواړو چې داسې د روس لخوا د روانه پروپاګاندا مقابله وشي. دغه پروپاګاندا هر ورځ زیاتیږي.
Battle against Russian disinformation manipulation, all of us feel it day after day.
د دستوري رسټو په پرتګال کې د سی ان ان خبريالي زالي نوېل د اوکرين د جنگ ناغزمن هر تن سویل غالي چې هغه یې سلیدلی سی محسوس کړي او هغه د روس له هغه پروپاګاندا ویریږي او نړۍ ته دا ویل غالي چې د هغه په هواد کې سروان دي.
My experience is that
da da khalko sara da khabro zama tajruba da da che da khalko ta loya sadma rasitli pa zehni to ga da khalak de aghizban shiwi che andaza lagawli hum kala kala der gran shi khobya hum da khalak sawail gwari zaka che dui vyari ki che da rus lakhwa rawana propaganda ba ghalib shi.
د اوکرين د خبريالانو د تنظیم مشر جوریچ کلوفس ویل د ټولو مهمه خبره دا ده چې د روس لخوا د غلطو خبرونو د خبرولو مخنیوي هم پکار دی او نړۍ هم د دین خبرول دي چې روس داسې غلط معلومات خبروي.
دا د روس لخوا د غلطو خبرونو د خورولو توله برابرولو یو هڅه ده او دغه غلطو خبرونو او معلوماتو نو اوس توله نړۍ خبر ده. نن په شمالي امریکا کې هر یو تن په دې پوه دی چې نن د روس لخوا کوم خبرونه خورول کیږي. دا غلط خبرونه دي.
د یاد ورده چې د روس لخوا تیر کال د فروری په 13مه د برید روسو د خبريالانو د نړیوال ادارې IFJ یا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست تر مخه په کال 2022 کې په اوکراین کې 12 خبريالان وجل شوي او د اوکرایني خبريالانو د خوندیتوب او مرستې لپاره د یونیسکو په مرسته شپږ د مرستې مرکزونه هم په اوکراین کې پرانیستل شوي دي. بل اړخته د جون په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو د اوکراین د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي هلته د 1500 نه زیات ماشومان وجل شوي یا جوبل شوي دي، کومه چې لوی د اندېښنې وړ خبره ده. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
په نړۍ کې نور پرمختیاوي هم روان دي او سعودي عرب د جولای د میاشتې نه د خام تیلو په پیداوار کې د کمی راوستو اعلان کړی دی. د ډیو همکار محمد اکرام را سره د اسکایپ د لارې ملګری دی، هغه په نور تفصیل اخلو. اکرام په خیر اله.
ډیر مننه
مستر روان کلندر. د اعلان کولو تفصیل سره شریک اعلان کې سویل شوی دی سمر کمی راوستل شوی او په مارکیټ بردې سره سر وی
نوښتوان سب دا چې ملان شوې ده نو سعودي عرب دی په ویانا کې د صدرش ملکونه دي د چې کوم او پک پرته وای ایل ایکسپورټینګ کانتریز پلس رشیا نو وی دا د دې د غونډې ورسره د ایران سعودي عرب کړه ده نو دی تقریبا د جولای د میاشتې نه سعودي عرب وای چې دی با د ورځې په حساب باندې یو میلیون بیرلا چې کوم خام تیلی دا به کیمرا ولی خدا به موږ وو چې دا اول ځل نه ده د نه وړاندې اعلان شوی د اپریل په میاشت کې دی اعلان کړو چې د ورځ په حساب با یو اشاریه شپږ میلیون بیرلا د تیلو کیمرا ولی او د نه وړاندې اعلان چې کوم کړو هغه او پک چې کوم اعلان کړو د اکتوبر په میاشت کې کړو چې دوی با 2 میلیون بیرلا د تیلو کی کیمرا ولی نو دا په مجموعي توګه باندې تقریبا د ورځې په حساب چې راټول موږ راوځي کونو دا 3.7 میلیون بیرلا خام تیل جوړیږي چې دا کوم اعلان کړی شوی دی او مجموعي توګه باندې دا خوشا دا تقریبا د ګلوبل سپلای چې کم دی 3.5% جوړیږي. بل خبره چې د دې به تاسو چې د دې به څه اثر وي، نو په لنډه موده کې به د تیلو قیمتونه بره وخیږي ځکه چې سپلای به کم شي او عرب هم دا غواړي چې سپلای کم شي. نو د دې د وجې په خو د تیلو قیمتونه ښکته را روان دي، کېدای شي دا هغه شان بره نه پاتې کیږي. سعودي عرب غواړي چې د تیلو قیمتونه هغه وخیږي د دې په وجه باندې.
نور چې کوم ملکونه دي د هغې چې څوک تیل پیدا کړي د هغې لپاره به د سر وي، بیا په خاصه توګه پاکستان لپاره کو پیل زموږ اوریدونکو کتونکو پوهه کوي
د تیل چې کوم پیدا کوونکي ملکونه دي د هغې لپاره د دې همدا مقصد دی چې ابوی ته ریوینیو یا آمدن سیوا شي. پاکستان د لپاره نور هغه ملکونو د لپاره د دې اثرات بدای چې د تیلو بای چې سیوا کیږي نور سره به انفلیشن ګرانی سیوا کیږي ځکه چې دا د سامانونو د وړو راوړو تر ټولو لویه ذریعہ ده. بل د سعودي عرب په کانټیکس کې تناظر کې کومګو ګورو نو سعودي عرب خپل ځان یو شمیر منصبې لري. په هغه کې یو لویه منصبه هغه هر چا ته پته لري چې هغوی په ملک کې د ترقیاتی لوی پروژټونه لري. په ډیزرټ یا په سهارا کې هغوی یو لوی پروژټ لري او انټرنیشنل مانیټری فنډ وایي چې که د تیلو قیمت $80 د بیرل په حساب وي نو سعودي عرب چې خپل کمیټمنټس یا کوم هغوی منصوبې لري هغه به په دې وجه باندې بیا دوی وکړي چې سرته ورسي. خو که د دې نه قیمت کمیږي نو سعودي عرب ته به مالي مشکلات رامنځته کیږي. خو بل خوا ته به د دې اثرات په دغه باندې وي، په ګرانۍ باندې وي. د هغې سره چې ګرانۍ وي بیا به د انټرسټ ریټس یا د سود چې کمې بای دي د سود چرګ هغه به نور هم سیوا کیږي نو خلکو لپاره به مالي مشکلات سیوا کیږي.
سر ډېر مننه اکرام.
ډېر مننه
ګران اوردونکو. یو بل رپورټر هم در سره عبدالرزاق شریکوي د افغان تاجرانو د ستونزو په حواله سره.
افغان تاجران وای د پاکستان ویزو تر لاسه کولو کې د ستونزو او دغه هواد سوداګرو سره د روزګار کولو لپاره په پاکستانی بانکونو کې د اکاونټس نه درلودو له وجې تجارت متاثر کیږي. دی وای کچره د تاجرانو لپاره د ویزو په لړ کې یو ځانګړی تګلارې وځکړې شي نو د سره به تجارت کول اسان شي.
که تاسو فکر وکړئ مخکې د هداکلز یو پروسیجر وو پاغي باندې موږ سفارت ته لاړو او تبم د ویزې ریکوست وکړو یو پراپر هغه باندې به ویزه موږ ترغله. اوس د هر څه انلاین شي وی دی انلاین کې موږ دغه مشکلې نو کدل ته زده ویزې ته اپلای وکم په درې میاشتو کې ماته ویزې ریپلای نه راځي او غری پلایم کراشي نو وی په دې باندې بالکل غری وی د شوی نو دا ډیر غټ مشکل دی تاجر ته مارکیټ تر انوتو او خپل ضرورت د دې نه پوره کول او برته د اغیز د مارکیټ چې کوم ډیماند دی هغه پوره کی.
د افغان سوداګرو د وینا تر مخه دی په پاکستان کې د مالونو اغستو یا خرڅولو په وخت د پیسو لندین کې د مشکل سره مخ دی.
بانک یو واحد ترين او سیف way of transaction kana che pari ki rakam deal te ke da ri safety te ra ke che da ki ze khpal zan safe gorum no mata ba mushkilat ni da afghan tijar da para gat mushkil pa dil ta da che bai da bankuno دوی ته دا لاسرسی ورکی چې خپل پیسې کدل ته کمره لګي یعنی خپل اکاونټونه ولري کمپنی ته پیمنٹ کوي نو دې باندې که غور وشي نو دې کې به ان شاء الله بهتري راشي.
د کال 2023 د اگست میاشت کې د طالبانو واکمنۍ دوروستو د هیواد بانکي نظام د ستونزو سره مخ دی چې له عملی زی تاجران د پیسو ورکړه راکړه د صرافانو او نورو طریقو د لارې کوي کم چې تاجران د کاروبار لپاره یو ناسم نظام بولي. سوداګر وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت د دواړو هیوادونو د سیاسي شخړو له وجې هم متاثر کیږي. دی وای باید سیاست د تجارت څخه جدا کړي شي.
اوس پورې زموږ تجارت د پاکستان او د افغانستان زیات تر د سیاسي ستونزو د سیاسي روابطو په وجه باندې اکثر له نقصانات وته رسیدلي دي. د پاکستان نه افغان ترانزیت زی پاره کې زیات تر وخت افغان تاجر خپي ایران نبی علی خپل ترانزیت زیات وی بنسبت زمون په کراچۍ دلاري.
تاجران د پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د کراچۍ په بندر د بهر نه راغلو مالونو په وخت د تخلیه کېدو او بیا په نورو کنټینرو کې د لوټ کولو په اړه د دوه الخیز تجارت سیوا کولو په موخه وځکړې شوې تګلارې هم په سمتوګه عملي کړي. عبدالرزاق وایسا په امریکا دیوا په خبر.
د ډیو خبرونه سره تورسه دي. په اخر کې د نجازه غواړو په لوي الله مسپا.